اینا خواستن اولادای ما زبان مادریشان فراموش نکنن.
محبوب نومیگی او له څلورو کلونو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي. دا چې دوه ماشومان لري وایي دې لپاره چې اولادونه یې خپله مورنۍ ژبه هېره نه کړي د ژبې په آنلاین کورسونو کې یې شامل کړي دي.
دلته په ښوونځي او وړکتون کې په الماني ژبه درس وایي او له خپلو ملګرو سره هم الماني خبرې کوي. موږ په کور کې په خپله ژبه خبرې کوو. دا چې وخت نه لرو په کار بوخت یو نه شو کولای په منظم ډول درس ورکړو. له همدې امله موږ ورته آنلاین کورسونه نیوي څو مورنۍ ژبه ښه زده کړي، املا او انشا زده کړي او ژبه یې وساتل شي. زما په اند که مورنۍ ژبه وساتل شي نو هویت او کلتوري ریښې هم ژوندی پاتې کیږي.
فرشته چې د دوو ماشومانو مور ده او له 50 کلونو راهیسې په امریکا کې ژوند کوي هم اندېښنه لري چې ماشومان یې د کوربه هیواد د ژبې په زده کولو سره ورو ورو په خپلې مورنۍ ژبې د خبرو او لیکلو وړتیا له لاسه ورنه کړي. دا هم وایي ورته کاری کړی دی.
زما ماشومان یوې مکتب ته ځي او یوې هم په کوداکستان کې ده او دلته ټول زده کړې په انګلیسي ژبه دي. ګرچې موږ ډېره زیاته هڅه هم کوو، ولې د دې لپاره چې محیط ته رقم ده دا لږ زره کې موږ ته سخته تمامېږي. نو د همدې لپاره زه د یوټیوب د لارې نه هم زیات غواړم چې داسې یو خپرونې پیدا کړم ماشومانو ته مې چې په پښتو ژبه اوسېږي. او د دې په څنګ کې ما ورته آنلاین کورسونه نیولی دي چې استادان په افغانستان کې دي، مګر همدوی ته خط قلم ور زده کوي چې دا هم ډېره زیاته دلته ماشومانو سره مرسته کوي.
د مورنۍ ژبې د آنلاین کورسونو یو شمېر تنظیمونکي وایي د کډوالې له زیاتېدو سره د مورنۍ ژبې زده کړې ته اړتیا هم ډېره شوې او کورنۍ هڅه کوي چې خپل ماشومان له خپلې ژبې او کلتور سره تړلي وساتي. نرګس واسق چې په دې برخه کې له افغانستان فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل
ای کورس ها هر دوره داره.
دا کورسونه بیلابیل دورې لري او ځانګړي کتابونه لري. لومړی کتاب، دویم کتاب او همداسې نور. موږ ورو ورو ماشومانو ته زده کړه ورکوو. لومړی توري، بیا کلمې، وروسته جملې او پاراګرافونه. همداسې مخ ته ځو تر کومه چې کیسې وسی لوستلای. له شپږ کلونو پورته ماشومان له بیلابیلو هیوادونو نوملیکنه کوي، درس وایي، یو بل سره خبرې کوي او شعرونه او کیسې لولي.
په ورته وخت کې د زده کړو برخې یو شمېر کارپوهان وایي د ماشوم د ژوند په لومړیو کلونو کې په مورنۍ ژبه زده کړه د هغه په ذهني او تعلیمي وده کې مهم رول لري. دوی زیاتوي کوم ماشومان چې خپله مورنۍ ژبه په سمه توګه زده کړي له خپلې کورنۍ او ټولنې سره قوي اړیکه ساتي. ډاکټر یحیی بردک چې جرمني میشتو افغانانو ته د مورنۍ ژبې د زده کړې په برخه کې فعالیت لري او درسي صنفونه او کتابونه ورته چمتو کړي وایي
په دې برخه کې څېړنې دا ښایي چې هر هغه ماشومان چې په خپلو مورنیو ژبو زده کړه وکړي نو دغه ماشومان لا نور هم هوښیار راځي، لا نور هم نورې ژبې زده کوي او په ژوند او په درسونو کې لا نور موفقه وي. هغه ماشومان چې خپلو ژبو او کلتور یې زده وي هغه په بهر کې په دیاسپورا کې کمتر د بهویتۍ سره یا د هویت د مشکلاتو سره مخامخ کیږي چې دغه ډیر لوی ارزښت لري.
نن د فبروري 28مه د مورنۍ ژبې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په 1999 کال کې د یونسکو له لورې ونومول شوه څو ژبنۍ او کلتوري میراث ساتنه وشي. سره له دې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې لا هم نږدې 40% زده کوونکي په نړۍ کې داسې زده کړې ته لاسرسی نه لري چې په هغه ژبه وي چې دوی ښه درک کوي، او په دې ډله کې بومي ځوانان، کډوال او اقلیتونه تر ټولو زیات زیان ګالي دي. د 2018 کال د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې شعار دی څو ژبنې زده کړو کې د ځوانانو غږ. افغانستان چې بېلابېلې ژبې او ګردودونه لري هم له هغو هیوادونو څخه دی چې د راتلونکو نسلونو ترمنځ په ځانګړي ډول په کډوالو کورنیو کې د مورنیو ژبو ساتنه له جدي ننګونو سره مخ ده.
د خړو نړیوال پروګرام WFP وایي لوګي او بیوزلۍ په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې. په افغانستان کې دغه پروګرام مشر ویلي چې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 1500 ماشومانو د مړینې پیښې ثبت شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خړو نړیوال پروګرام WFP وایي لوګي او بیوزلۍ په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده. په افغانستان کې دغه پروګرام مشر جان ایلیف ویلي ورستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 1500 ماشومان د مړینې پیښې ثبت کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وای تیر څو میاشتو کې یوازې 2500 د زیاتو ماشومان د مړینې شمیر ثبت کړی، خو په خبرې ممکن دا سه غنی مړینې نور هم شوي وي چې لسابته پاتې وي. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر جان الیف اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي دغه هیواد کې د لوګي کچا غوښون کده او د مرستو د کموالي لقبله دوی په څلورو اړمنو ماشومانو کې یوازې د یو لاسنیوي کولای شي. نو موري ویلي چې د مهال د افغانستان له درجه دوه برخي خلک د خوارزواکۍ لجدي یا بحراني کچه سره مخامخ دي، او په خبره دا وضعیت د څلور میلیونه ماشومانو ژوند ګواکي. بل ورته یو شمېر عام افغانان هم د خپل ناچاري کیسې کوي او وايي د کورنۍ عاید دومره نه دی چې کافي خوړو او درملو ته لاسرسي ولري. د افغانستان په جنوب کې یو مور چې خوارزواکه ماشوم ورلغړې دی ازادي راډیو ته وویل
لارې په شاروالۍ کې د مېش پنده در تنخواه ده، هغه د پر وړا ورکم پر وړا ورکم د دکتر دواونه چې دواونه دواوی د پرتی دي چې چاره ته ویل په دامه کې نه چې د بل څه پر پکر کوم لازم ده ته دواوی یو شی راو پیسې پیدا کړ دروغ نه چې یو تر اورم د پیسې نه یې می دالا ورته ته پرې شی دي.
د افغانستان په ختیځ کې بیا یو بل افغان چې له پاکستان ایستل شوی وای خیمه کې ژوند کوي او په همدې سړه هوا کې پر بي وزلې سربېره جمعی هم ماشومانو ته یو غوښ دی.
باران وشو چې غیخنی ګډیره ده، ماشومان کې خوب نشکله، موږ خپل کې خوب نشکله، غیخنی د بيدار کډیره ده او خټی دي او خیمه دوبونه ډکی دي. نو زمونږه کورون ته ضرورت ده، موږ سرپناه غمو کې کورن له جوړ.
ډاکټران وایي خوارزواکي په افغانستان کې د لسیزو جګړو او کډاونو زیږنده ده. دوی د ماشومانو د خوارزواکي د مخنیوي لپاره د مور په شیدو ټینګار کوي او وایي لشبګ میشتنی نه ورسته ورته باید سملاسي اضافي خواړه هم پیل شي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان هم اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دوی د خوارزواکۍ په وضعیت خبر دي. هغه زیاته کړې چې دا مهال په افغانستان کې د خوارزواکۍ د درملنې مرکزونه لا 200 څخه 2300 ته لوړ شوې. نو مولای ټینګار کوي چې له روغتیاي سکتور سره د نړیوالو مرستې باید زیات شي، او په وینا یې نړی باید د روغتیا له سکتور سره مرستې له سیاستا لری وساتي. نو مولای زیاته کړې چې حکومت له هغو مرسته کوونکو ادارو سره خبرې کړې چې افغانستان لپاره پروژې درولې یا یې مرستې ورسره کمې کړې دي. افغانستان تر ډیره مصرفي هیواد دی چې اقتصادي پر بهرنۍ مرستو ولاړ دی. د طالبانو لوبیا وکمنۍ وروسته د حکومت د یو شمېر محدودیتونو لکبالا غنو هیوادونو او سازمانونو پر افغانستان مرستې ودرولې چې د نورو برخو سربېره روغتیاي سکتور هم متاثر شو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سرو نور می دالو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د خصوصي د تنیو رضاکار ځوانانو د ولسوالۍ له خرګوټي بیا د سرکوټ تر سیمې پر غزیدلې 45 کیلومتره سړک باندې د نیالګیو کېنولو اشاره پیل کړی دی. د چې یاد ځوانان په دغه اشاره کې کوم ډول نیالګي کېنی او پیغام نور خلکو ته څه دی ورزو تفصیلی له خوست نه د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو یو شمېر فعال ځوانانو په ګډه د دې ځای له بازاره بیا د سور کوټ تر سیمې د عمومي پاخه سړک پر یوه بله غاړه د زینتي ونو د نیالګیو د کېنولو اشار پیل کړی دی. دوی وایي په خوا د شمال له پوله بیا د درېګې تر خارګوټي پورې د لارې په اوږدو کې نیالګي کېنول شوي وو. خو د سره کوټ تر سیمې دا ځای چې خلک ورباندې د دې ولسوالۍ غرییزو او تفریحي سیمو ته تګ راتګ کوي شاړه پاتې شوې وه. د تنهی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی نسیم ریان مشال رادیو ته وویل
ډیر وخت کېږي چې دغه ساحه دغه سې پاتې شوې وه. دلته کومې داسې شنې ونې نه وې لګېدلې. نو دا د تنهی ځوانانو په عموم کې د ټولو خو ځوانانو دا اقدام وکړو چې د اشر په توګه راووتل او دلته له درګي بازار څخه تر سور کوټ پورې دغه د ونې لکول فایل کړل تر څو دلته دغه ساحه او د سړک چې دلته ډیر سلانیان راځي په دې سړک باندې دا منطقه لږ شنه ساحه مری پیشي.
د تنهی فالز ونان وای دوی نه یوازې نیالګي کینوي بلکې تر دوه کلونې د وبولو مسولیت هم پر غاړه اخلي. د یادې سیمې اوسیدونکو محمد الله ګران له نورو خلکو هم وغوښتل چې په ورته توګه د خپل چاپیریال په سمسورتیا کې ونډه واخلي.
تقریبا 15 کیلومتر سراک وو نیلګی پکې نوی غن اورسته به تر کول دوه کولې پرا د او با د ستنه او پلنه د ځوانونو په غوړه وی ان شاء الله د سمسور افغانستان لپاره په خپل هر یو فرد یو نیلګی کنوای چې اجریم دای او د اقلیمی بدلون او د اقلیم د لپاره به زموږ لپاره ډیر ګټور تمام شي.
په تیر کې د تړې غرونو هم پراخ ځنګلونه درلودل چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د نورو سیمو په شان د دې ځای ځنګلونه هم وحل شوي دي. د تړې ځوانان وایي ځنګلونه د اوسني او راتلونکي نسلونو ګډه طبیعي شتمني ده او باید له وهلو یې ډډه وشي. د تړې یو بل اوسیدونکي ذبیح الله وویل
د چاپیریال ساتنې په برخه کې ونې غرونه او ځنګلونه ډېر مهم رول لوبوي ترڅو خپل چاپیریال ور خپل هوا ولرو. نو ټولو ته پیغام دغه دی چې دوی پاینده کې د ونې وهلو څخه ډډه وکړي ترڅو یو خپل او سمسور افغانستان ولرو.
په تړنیو کې د نیالګیو د کینولو اشر ته د زوی ځوانانو او سیمهوالو سربیره د خوست یو شمېر نور سیمو ځوانان هم ورغلي ول. د تریزه یو علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالهادي وحدت د تړنیو د ځوانانو دا نوښت وستایه او له نورو ځوانانو یې هم سپر دې ته نږدې په دې موسم کې د نیالګیو د کینولو غوښتنه وکړه.
د علیشیر ولسوالۍ څخه غلی یم او دلته دغه ملي اشر کې ګډون کوم. په هیوادوالو مې دا غږ دی چې دوی هم د تړنیو ځوانانو په رقم راپاتسي کی او په ټول هیواد کې دغه سره کم ملي اشارونه پلار واچوي.
یاد دی وی په افغانستان کې عموما د پسرلی په موسم کې خلک په انفرادي او ډلهیز ډول نیالګي کینوي. خدای چې خوش معتدل هوا لري نو د څنګلور ولایتونو په پرتله کې هوا شر ګرميږي او دلته د نیالګي کینول هم د هغو سیمو په پرتله یو څه مخ کیوي. د خلکو یو ټولیزه غوښتنه ده چې د نیالګي د کینول په شان دي د هغې اوبولو او ساتلو ته هم ډیر پام کیږي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د دې رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. هله د چلو جوړ رو خوش خوشاله وایست زبل ظاهر کندهار ولایت څخه روجه ما چې تخنو بس چې دغه ترکاری میوجات لوبیا دال نخود سوځي پیندی داس نور میوجات بس چې تیاری بس نو هغه صحیح نو روجه ده شو ده خیر روجه ده بس خدای جاک چه طول اسلامی ملکو بسی ده خیر و ده برکت که نو پیشتامی تا بس یا اکثر خلق ده ده تلیپون ساعت پر دری بجیه ویل پر از که سلور بجیه درگیم بجیه بر ده بانی سب که ده جنگوی ارسالی راپورت سی پل پیشتامی اما ده گیونی سی نو بس پا خواب پا ده سپیکرانو که نتونه وی که دل نو آقا بس بندی نو بس در سر سلی خپلا زم بیداره کیه نیستو زنده از خلق سجی گسته داره پیشنی نیستو بگیر نه از نو
بیشنمی استه بیر
کاری که من چون که بیر.
سلام علیکم ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نکلیم احترامات وړاندې کوم. لیل لړم چې دروژه اول ورځ په خیر او مهرباني سره شروع کړي. نو می زین الله د بدرس ولادت خو میړی کنه ولده وروره روژه کې خو نو ډیر شو خوندور روژه د ډیر مبارک روژه د شپه خیر سره شروع کړي ده ډیر شو تجربه مشکل لرو ان شاء الله روژه خو همیش د خیر روژه ای د خلکو سي اقتصادي کاروبارونه سره خراب دي دعاګان وکړو چې الله تعالی کارونه څنګه شې له دې وسه جوړ شي.
السلام علیکم زه امیر ګل خبرې کوم له پښتیا ولایت ولسوالۍ روحانی بابا روزماته په سیمې خو موږ د شکو سي روزي چې دوه درې ورځې مخته موږ ټول کارونه ځان ته چې کوم ضروري کارونه یا وکړو چې کوم ضروري نه یا غو بیا پریږدو چې دا به لاختر آباد کو روزه ته بقاعده ټیم ورکو او روزماته یو په سیمې موږ د شکو سي روزماته ته موږ یو لاس 15 منټه مخته خپل د کلی کوم جمعه یو جمعه ته ارڅوک چې چا چې تیار کړی راوړي او یو جایی بیا روزه ماته کولې هم بعد په جمل منځو کې خپل کورو ته ورسو چې نه بیا په خپل کورو کې شو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره. د ازادي ملما.
السلام علیکم. د ازادي ملما د ځنګړو مرکو یوه بل برخه ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم. درنه اوریدونکو، په نننۍ ځنګړې مرکه کې به هم له یو افغان فرهنګي سره خبرو تکینم. زما ملما شاعر او لیکوال ضیاءالدین همتمل دی چې اوس مهال د ختیز ادبي بهیر مشري کوي. همتمل به د هغو ورځو کیسې راته وکړي چې د بیوزلۍ له کبله د ښوونځي پریښودو ته اړ شوی و، خو بیا یې همت کړی او دوام یې ورکړی تر هغه چې په پښتو ادبیاتو کې ماستري وکړه، او اوس حتی غواړي چې د امکان په صورت کې پی ایچ ډی هم واخلي. زما میلمه د مرکې په پیل کې خپل ځان در پیژني.
ټولو ته سلام. ضیاءالدین همتمل یم، د ننګرهار ولایت د سرونو د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په 1903 لمریز کال کې په کوزه پښتونخوا کې د هجرت په شپو ورځو کې هلته مې سترګې دنیا ته پرانستې. نو بعد لاغې بیا چرالوی شوی یم. دومره مې د قرآن مجید او سپاره او د هغه په مسجد کې، او له مسجد نه وروسته بیا نو مکتبونو ته لاړو. د مکتب کې مې داخله وکړه. هلته تر څلورم ټولګي پورې مې مکتب کې وویلې. بیا نو د مجاهدینو دوره شوه او هغه تر اردو وطن ته چې حضرت صاحب نو واک ته ورسېد، نو بیا راغلو په دې یوه هیله راغلو وطن به وطن شي. هغه چې دلته راغلو دلته بیا یو وخته پورې په مسجد کې هم درسونه ویلې. مسجد کې به ناست و، او لوی مسجد دی زموږ د کلي د بالاباغ مسجد. بیا نو هلته به ناست و او سره درسونه به م ویلې. خو دا غږ به هلته ته، د هغوی غږونه به دلته راته. موږ ته مجب عجیبه شانت ښکارېده، ځکه موږ هلته جلا سنفونه لرل، ټولګي م لرل، او غیر مجهز درس روان و. خو دې سره مشنا شو. بیا نو خپل واغو مکتبونو ته لاړو چې هلته هغه د وخت تاراکونو یا هر څه چې بولئ چې هغه کنوالی وي، هغه مکتبونه سوځېدلي وو. هغه نو دغسې حالت کې باران چې بوش بیا به د ونو لاندې په ټیټو تېښته به م کوله. ما یادېږي ما چې بیا سترنجۍ نه وي، دا شیان نه وو. موږ به غره ته تلو، هغه ته واړه کم وو، نو بیا تلو بروزې به م راوړلې، بروزې به م پرېږدې. بیا چې به باران شوه، بروزې به بیا دغه شو له کاره ولوېده، بیا به م نور راوړې. نو دغسې وختونو کې م هغه مکتب ویلې، او هغه مکتب هم دغسې جریان درلود. بیا نو مکتب کله کله د اقتصادي حالت ډېر غال لپ شو، نو داسې حالت ته راغی چې له غربت مې مکتب پرېښود، اقتصادي ستونزې. بیا مکتب مې د یو کال لپاره پرېښوست. هغه مې وکړه. بیا نو خبره دې ته ورسېده، بیا د طالبانو هغه دوره را شروع شوه. د هغې نه وروسته دوره شروع شوه، نو هلته مې چې بیا را شروع کوله بیا پاتې شو. هلته ما تقریبا تر اووم ټولګي پورې وویلې، درې کاله مې وویلې، درې کاله رانه هلته مکتب پاتې شو. بیا نو په دې علي ماجد په لارو کې مې دا فنډونه وړل. داسې یوه شپه لاړم دې خلکو سره، ځکه کار روزګار نه و، غربت ډېر زیات و، او د کور ټول بوج را تر غاړې و، ځکه پلار مې ناروغ و، کار یې نشو کولی.
علی مسجد پلار چې تاسو وایي لاړې، مطلب مو دا دی چې غوټې مو چلولې چې له افغانستان نه پاکستان ته، او له پاکستان نه افغانستان ته تجارتي مالونه خلک وړي.
پاندا دغه قاچاقي مالونه چې وړي، دغه وړه خدا ډېر دوام ونه کړه. دا یوه شپه وه، پر سبا یې بیا نو ما د دې توان نه درلود، ځکه نو زه خو هلک وم. نو بیا په هماغه هلکتوب کې بیا زموږ څه خپلوانو پټیو کې کار کوو، هلته لاړل. دا د ژوند هغه کیسې دي چې په سړي باندې راځي. بیا نو بټیو کې مې کار کول، بټیو بېرته را وزګار شو تر جوالیتوبه. بیا مکتب شروع کړ، بیا پاتې شوه منځ کې، کیسه خرابه شوه. بیا نو د شپې لیسه مې شروع کړه، هم به مې کار کوو، هم به مې د شپې لیسه تعقیبه وکړو. جوالیتوب مې کوو، د شپې به مې جوالیتوب کوو. دوباره به مجواری توب توب آقایی که به ملیستا ملیسی تا بطلب لیسی نه استلارم دولتی پنتون تا می دزموی نوار کنو فدس حالات که دیر وقت رانا مکتب هم دست شوه و چه کلوای و کلمو و درست حالات که او یو انتخاب و هم ددیات ددیات سره می دیر مینه و لاقوانو یواز تنزو انتخاب انتخاب بونو که اسم اخی یو انتخابو ملګرم راته ویلې چې دا پنځه انتخاب دا که دا انتخاب که دا انتخاب مګر زما یو انتخاب و هغه پښتو ادبیات بیا ورته کامیاب شوم په ډېرو ښو نمرو کامیاب شو ورته بیا په همدغسې سختو شرایطو کښې چې هم جوالیتوب و هم پنتونو د لیسانس دوره بیا مې په کښې دوکان پیدا کړه دوکانداري مې کوه د جوالیتوب په کښې را ووتو ژوند روان و بیا نو بیرته یو سخت حالات راغی دوکان هم لهرار ته لاړ بیا مې ماستري شروع کړه په داسې حالاتو کښې چې هېڅ ګمان نه کېده ملګرو دوستانو د کور ودانې ډېرې تشویق او له ماستری هم فارغ شو
په کومه یعنی دقیقا په کومه موضوع باندې مو کار وکړه
هغه دلته خو خبره دا ده چې دلته تر اوسه پورې ژبپوهنه وه د پوهنه سره نه ده جلا شوې خو ما هغه هغه چې وتېزست هغه ما په غوس خیبري باندې ولیکه د غوس خیبري ادبي هستې او د هغه آثار
په کیسو باندې
خیبري نو زمونږ یو لوی ژورنالیست لوی لیکوال یعنی په هر برخه کښې چې مونږ وګورو لومړی تاریخي ناول چې مونږ په پښتو کښې لوستو هغه غوس خیبري لیکلی د اور لمبې یا د ابدالۍ توره یعنی په لنډو کیسو کښې د دغې برخې یو ډېر لوی لیکوال تېر شوی خپله مو مسل تېر شوی و د افغانستان راډیو تلویزیون هغې وخت کښې د پښتونستان د غږ او د بلوچستان د هغه لپاره چې خپرونې کېدې د هغې خپله پروډوسر و خپله مو مسل هم و د غني هم لیکلي ناولونه هم لیکلي لنډې کیسې ډېرې لري او په وروستیو کښې د تاریخ برخه کښې ډېر زیات کار کړی دومره زیات کار کړی چې مونږ ورته د دې اوسني وخت یو تکړه مورخ ویلی شو نو د ژوند هم تر دې حده پورې را ورسوو
همت مل صاحب په هغه وخت کې چې تاسو تصمیم ونیو چې پوهنتون پرېږدی او مکتب پرېږدی او بیا یو کال وقفه پکې راغله هغه وخت مو هم ادبیاتو سره مینه وه او که دا مینه وروسته پیدا شوله
نه زما د هغه وخت کښې د کوزې پښتونخوا نه راغلو خپلو وطن ته راغلو دلته به دا د هغې وخت خو دغه مسایل هم و چې نوي مجاهدین راغلي وو دا نور خلک تللي وو او مونږ خو ډېر ساحې سره هم ډېر اشنا نه وو نو دا د شعرونو سره مې همغه هلته مینه وه بله مینه مې دا وه چې دا زمونږ محلي سندرغاړو به چې څه ویلي هغه به هم راباندې خلک ېده د شعر سره مې همغه وخت نه مینه وه او دا مې هغه کښې و چې شعر به لیکم خواري مې کوله خو پوهنتون په وخت کښې نو زه په دې وخت کښې د ختیځ ادبي بهیر مشر وم چې بیا بعد له هغې نه بیا پوهنتون ته مې لاړم نو دلته م یو بهیر جوړ کړ چې ډېر مشران په کښې وو د هغوی په همکارۍ سره باز محمد عابد صاحب و ستان امیر ظهیر صاحب و ایمل مړوند و دوست محمد دوست او شفیع الله مصور و دا ګڼ ملګري بیا بهیر هم رامنځته کړه چې هغه بهیر تر اوسه پورې ادامه لري تقریبا شپږ سوه او څو شپېته غونډې تر اوسه پورې مونږ کړي دي هلته مونږ مخکتنې کولې کره کتنې مانځ غونډې تلین غونډې د ځینو ورځو له هغه ځانګړي ورځو مانځنه هم کوله او بله خبره دا ده چې زیاتره به ادبي لکچرونه وو په هغې کښې به استادان لکچرونه وړاندې کول هغوی به را تلل لیوال صاحب به را ته ازمون صاحب پوهان صاحب همکار و دا یعنی ټول دغه استادان به را تلل او د دوی څخه مونږ زده کړې کولې او په دې زمن کښې مې پوهنتون هم شروع کړی و نو هغه مې لوسته
ډېر ښه د ختیځ ادبي بهیر د غونډو په اړه به وروسته که څه هم تاسو کافي تشریحات ورکړل مګر ځینې نورې پوښتنې هم مسره شته چې هغه به بیا وروسته د مرکې په دوام کښې له تاسو وکړو اوس خپل یو شعر راته ویلی شئ
خپل یو شعر زه به یې ووایم زما هغه ډېر لیکلي دي نظمونه ډیر لیکلی. یا دا هغه ورځی دی، دا د اختر ورځی بر روان دي. تا تیر هغه بل کال ما اختر ته څه لیکلی وو هغه به ووایم.
مهرباني.
نظم اختر څه دی؟ اختر ژوند دی او سکون دی، اختر مینه او جانان دی، اختر ښکلی شان موسم دی، اختر ژوند د هوساینې دی او بل سره ښېګڼه د بېوزلو په تندیو د خوښلو څه ویشل دي. خپل وطن او په خپل کور کې په ارام اوسېدل دي، د یو بل نظارې دل دي، د جانان وطن ساتل دي. اختر څه دی؟ اختر ژوند دی د مینو په مسکا مسکا کتل دي، رنګینه بالښت کې یو ځای د سرونو یې خودل دي، د وصال د شپې په شان کې د زړګي غوټې سپړل دي، د غربت پیله ټولنې په تدبیر کورې کول دي. اختر څه دی؟ اختر قول د انبیاو او کردار د اسبابانو، څه چې ځان لپاره غواړي، څه چې ځان ته خوښول دي، همغسې بل یو ورور ته خوښول دي، هم غوښتل دي، د دروغو نه ویل دي، په کونډیانو پام کول دي، د یتیم خیال ساتل دي، په هر چا رحم کول دي، د مخلوق خدمت دنیا کې د هغې دنیا ګټل دي، د ریا او ځانځانۍ نه حقیقت کې ځان ساتل دي. اختر څه دی؟ اختر فکر د پوهانو د نړۍ ابادول دي، د بچو صحیح پالل دي، هم پجونو هم په وړکو کې علم زده کول دي، ښوونځیو ته لیږل دي، د غلیم په مخ سپېړه او همدا یې ماتول دي، خپل اولس او خپل ملت ته یو سهیلي ورکول دي. که دا نه دي، نه اختر شته، نه اختر دی. اختر چیرې؟ عاشورا ده، کربلا ده، د حسین د بېوسۍ کیسه روانه، د شمر توره تر ملا ده، دا څلور لسیزې کېږي چې غوغا ده بس د وږو په مالت کې، شپه ورځ انګولا ده، نه اختر شته، نه اختر دی. اختر چیرې؟ عاشورا ده، د حسین د بېوسۍ کیسه روانه، د شمر توره تر ملا ده، عاشورا ده، عاشورا ده.
ډېر عالم. همت مال صاحب، دا نظم تاسو ویلې، شعرونه ستاسو اکثرا په کومو قالبونو او فورمونو کې دي؟
زیاتره آزاد شعر لیکم، نظمونه لیکم، په دې کې موضوعات خره اخیستل کېږي او هغه خپل د زړه براس، هغه د زړه خبرې دي چې هغه پکې ښه وځایولی شم. غزلې م لیکم، خو ډېر کار د سروکار مې د آزاد شعر سره، آزاد شعر ډېر لیکم.
کتابونه شعرونه مو چاپ شوي دي؟
یو کتاب ملکه د سندرو په 2009 کې، بیا له 2009 کې چاپ شوی، نو اوس د شعرونو 2 چاپ ته آماده دي. شعرونې دي، ژباړې دي، دا تقریبا 12 کتابونه مې چاپ ته آماده دي، خو لا چاپ شوي نه دي.
د شیرونو ټولګه مو یو بل چاپ ته تیار ده، او د نور کتابونو ټول نثري اثر دي، څېړنې دي.
څېړنې دي، او پښتو حماسي دي، چې هم څېړنه د غزما د مونوګراف هغه او چې تقریبا د مونوګراف عجیب مونوګراف هغه وخت کې تر درېنی سو مخه مونوګراف او ځکه ډېر اخلاص او د زړه اخلاص کار کوي نو رم دې له پوری نورې ډېرې مقالې دي، سیرنیزي مقالې دي، راتول دغه د تیزس ما تیزس ده، د غوث خیبری ژوند او دغه اثر.
نو د دې نه چاپو کتابونو د چاپ پلان پروګرام شته؟
او دې ژمنه مرا سره شوې ده، د تیزه سودا ځینې کتابونه مې ده. یو بل خبر تاسو ته دا درکوم چې د غوث خیبری د زیاتره لیکنې کړي دي، کتابونه ورک واده، او ما په دې تیر کال کې یو کار وکړ چې دا مې ټول د کلکشنونو نه راوویستل، او په ډېرې سختۍ او زحمت راوویستل. دوه کتابونه د هغې نو مې راټول کړي دي، او کلکشنونو نه مې راوویستي دي. نو زوی یې ژمنه کړې چې راته ویلې چې راټولولې پتا او چاپولې، ما ورلېږلې دي. یو لوی افغان شیرشاه سوري چې په هغې پاره تاریخي کتاب دی، هغه مې له کلکشنونو نه راوویسته. او بل د مرګ سندره ده، چې هغه د انګریزانو د دویم هغه جګړې چې دلته راغلي وو، د هغې پاره یو داستان دی. داستان هم هغه لپاره داسې چې آلته یو هغوی یو بریګیډیر دی هغه لیکلی او بیا هغه سره ژباړلی د مرګ سندره نومېږي. نور
دا ټول چې تاسو یادوئ دا ټول د غوث خیبری لیکنې دي؟
او دا دوه دا مرګ سندره او د هغه لوی افغان شاه ستوري او نور کتابونه یې زما مثال هغه راکوزی پیغله مخدونی سکندر و راکوزی پیغله هغه مې اوسه راټول شوي پاغې م کار شوی دی سه پاتې نو پاغې م کار شروع کړی او دا کار جریان لري تقریبا هغه د هغه ناچاپ اثر کې دي شپږ اثر هغې باندې م کار شروع کړی دا بالکل تکمیل شوي دي ما زوی ته ښاغلي اجمل خیبری ته لیکلي دي او دا چاپ هغه پخیستی او انځور صاحب هم ورته انځور صاحب سره په موافقه نو هغه م چاپ ته اماده دي. دوه کتابونه مې اوس ژباړلي دي کیسې دي حکایتونه دي مذهبي او دیني یا هغه اصلاحي هغه دي او بل یو بل کتاب مې ډېر مې خوښ شوی او دیني کتاب و بلکې د الهي رحمت حق داران کنه دلته خو موږ ته ډېر څه ویل کېږي حقداران څوک دي مګر دا مې ډېر خوښ شو ځکه ډېر عجیب عجیب مسایل پکې وو که یو سړی خپل اولاد صحیح روزي نو هم د الله جل جلاله د رحمت مستحق ګرځي کنه نو ما ته ډېر ښه وبرېښي د اردو ژبې نه مې راوژباره بیا او بل زما ځینې هنري مقالې دي هنري مقالې دي مثال هغه په شپېلۍ غږېدلی یم په کشمالو په ګل غږېدلی یم چې فلکلور کې څنګه یاد شوی دی په طب کې څنګه یاد شوی که نه په مصر کې څه ارزښت لري په هند کې خلک ورته کوم ارزښت باندې قایل دي یعنې دغسې شیان هم د هنري مقالې کې دي دغه یادونه کریزه شپه چې ده دا څنګه دغسې هنري مقالې ګڼې مقالې لرم هغه بیا نو یو کتاب دی وخت علي زرګره د هغې تر نامه لاندې لا چاپ شوی نه دی چاپ ته هغه ماده دی خو هغه غواړي وخت غواړي امکانات غواړي بیا به چاپ
د ختیځ ادبي بهیر په باب اوس راته ووایاست چې تاسو یې مشري کوئ په دې کې دا اوس هم ستاسو غونډې روانې دي. تاسو مخکې ویل چې موږ غونډې کولې یا شپږ سوه څو غونډې مو کړې دي دا غونډې اوس هم منظمې روانې دي؟
اوس هم منظمې روانې دي منظمې غونډې کوو خو هغه ملګري چې پخوا وو هغه ملګري نشته زیاتره مسافر شوي دي له وطنه یا وتي دي یا مصطفه شوي دي خو اوس شکر دی دغه بهیر چې له کومې ورځې را پاتې نوي نوي ځوانان ورته راځي او زده کړې پکې کوي تر ټولو ښه کار دا دی چې دلته زده کړه کوي.
او خو اصلا د بهیرونو که د افغان ادبي بهیر او که ختیځ ادبي بهیر یا په کابل کې ورسته چې د نور بهیرونه جوړ شول په پکتیا او په خوست کې جوړ شوی دی د دې ټولو هدف د ځوانانو روزنه ده او تاسو هم د دې ځوانانو د بهیر په باب راته وایاست چې مثلا څومره کسان راځي څومره بینوال دي د کیسې او د داستان او د شعرونو د لیکلو
په اوایلو کې خو ډیر زیات وو ځکه دا من په ایدیال لسو یو نوی لمریز کال کې را پیل کړو دا غینه را په دې خوا مسلسل غونډې شوې دي ډېر لږه وخت چې د کورونا ډېر سخت حالت وو هماغه وخت کې یو څو اونۍ وځندېده او نور مسلسل غونډې روانې دي په دې غونډو کې موږ ډېرې لویې غونډې کړې دي همدا اوس موږ د په دې اوسو وختونو کې د پروین ملال تاسو به خبر یې د هغې د کتاب مخکتنه مو کړه دا څو اونۍ وړاندې موږ د عبدالرحمن د ارواښ استاد عبدالرحمن پښواک په اړه سیمینار جوړ کړی و همدغسې د غوث خیبری په اړه تېر کال د هغې یو لسم پلینو د هغې لپاره سیمینار جوړ کړی و تا سیمینارونه جوړوو پکې او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله دغه کیسه دغه د بهیر مسله را شروع شوه تکل صاحب یوه ستونزه دا وه چې کله کله به موږ دغسې غونډې یا سیمینارونه جوړول له استادانو به مقالې غوښتې یا کیسه به م غوښته خو استادان هم ډېر مصروفه دي هغوی خپلې علمي مقالې او په پوهنتونونو کې او په دې ځایونو کې خو ډېر مصروف دي بیا نو دا فکر ولوي د چې راځه یو بل لار او انتخاب کا راځه په دې ځوانانو کار ورو 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 نو واستخه مرحله ته رسیدلې چې فرق هم سیمیناري سره د سیمیناري سره کوم غونډي انداز ځوانان دي دا چې مقالې لیکي چې
مرکز او په نورو ولایتونو کې د ټولنو یادونه وکړه، د بهیرونو یادونه مې وکړه، لدې بهیرونو سره هم ستاسو څه همکاري ملګرتیا شته د سیمینارونو په جوړولو کې یا د مشاعرو د کیسو د محفلونو په جوړولو کې؟
وو د ټولو سره اړیکې لرو، اته دلته د بهیرونو ترمنځ یو ګروپ هم جوړ شوی، هغه دغه د واتساپ یو ګروپ جوړ شوی او ځینې پکې فعال هم دي. او خو تاسو لغمان ته بلار یو کنر ته بدلو مشاعری بنکولی مثال ولسوالی تتلو ولسوالی کوم دا واړه بهیرونه تشویقول هغه سره به ګډې ناستې وکړلې چې هغوی تشویق شي، ځکه ختیځه د دې بهیر خو یو یاد بهیر دی په دې سیمه کې په دې علاقه کې، ځکه دا ډېر وخت وشو چې مسلسلې غونډې کوي. نو دې لپاره بدلو مثال مو به وتو یو ځل بلاړو د حسن کاکړ د ارواښات پوهان حسن کاکړو د ارواښات شپون صاحب په مقبره به مشاعره جوړه کړه که نه، دغسې دغسې ځوانان به م راټول که دغسې مې هغوی به کېناستل دی هغه ته به مې فکر ورکړي چې دوی د شعر او د ادب سره مینه پیدا کړي او واوري. نو دغسې سفرونه هم کړي دي ولسوالۍ ته لاړ یو، خو لا په دې هڅه کې چې ولایتونو ته لاړ شو خو متاسفانه چې لا نه توانېدلي. زمونږ خو خوښه دا ده چې کندهار ته لاړ شو، مزار ته لاړ شو، بدخشان ته لاړ شو، هلته دا ټولې ژبې د هرې ژبې هغه چې دغسې یوه برنامه چې دغسې یو بهیر چې نو که دوی سره ناستې وکړي دا هم د ژبې لپاره هم د ملت لپاره هم د دې خلکو د یووالي لپاره ډېر ګټور ثابتېدی.
نو ستونزه په څه کې ده؟
تکل صاحب تر ډېره پورې اقتصادي مسایل دي، ځکه شاعران خو پسې خلک دي چې هغه څومره امکانات هم نشته که نه، امکاناتو ته په کتو یو وخت خو زیاتره ملګري دوستانو خپل زیات دی ورکوو د هغوی روزګارونه او کارونه او په رسنیو کې به چا کار کوو چا یو دي چا بل دي. نو او بله خبره دا وه چې دا زموږ بهیر چې تر اخره پورې نه سیاسي شوه، نه چا پورې نه چا پورې وتړه، نه کوم ان جی او پورې، نه همداسې خپلواکو نه پیلې پاتې شو او د یوازې د ادیبانو یوازې د لیکوالو شاعرانو او ژورنالستانو بهیر و او بهیر دی او روان دی، شعار هم همدا و چې د هېچا نه دی د هر چا دی. نو امکانات ته اړتیا ده او د هر څه امکانات غواړي، نو امکانات دي دا ټول مسایل.
احمد مل صاحب د خبرو پای ته ورو ورو نږدې کیږو، په یوه شیبه کې به زه له تاسو هیله وکوم چې خپل یو بل شعر هم اوریدونکو ته وړاندې کړئ، خو له هغه مخکې یوه پوښتنه چې زما په ذهن کې پاتې وه دا وه چې تاسو غواړئ چې تحصیل ته د ماسترۍ نه وروسته هم دوام ورکړئ؟
که امکانات ولرم، ځکه اوس امکانات نه لرم، غسې دکتورا چې د مصرف غواړي او زه د دې توان فلحال نه لرم، خو پوره ورته چمتو یم، ماده یم او دا مې هیله ده او چې هر ډولي انشاءالله هڅه کوم چې دا مې ارمان دی، دا مې د زړه ارمان دی، هغه ارمان دی چې ما په بټیو کې کار کوم، ما به د علي ماجد په دې غرونو کې پنډونه چلول او دا مې ارمان دی چې تر دې ځایه دا تعلیم رسوم رانږدې کړی مې دی او امید لرم.
هیله من یو چې د ارمان ته مو ورسېږئ، د نور ارمانونو ته مو ورسېدئ. همت مل صاحب، او ماته د سحکاری چې د همتمل تخلص چې تاسو غره کړی د هم بی دلیل نو چې هغه حالاتو نه مزان راويست او تر دې ځای پورې مزان راورسو. نو د خبرو لپاره ډیره زیاته مننه. اوس لتاسو نه یو شعر اورو او بیا خدای پمانی سره کوو.
زرز سترگی لکه غوری را تناسی که کشان پشان تی دنگ غلی گرزی سپیدی ده شفق شندی لرخ سارا ننگو کی خلقی بیرغ را پیگی دا بسوک بی که پزرمی را وریگی پا مسکا مسکا روانا در آدرومی ده تیلکری پیسکا ده زان پسیر آکاگی ده غزل پسیر براز ده زرر از پلی پا پارجن شند رو رو چه غیگی دا بسوک بی که پزرمی را وریگی د حمید د رومانی غزل په سیر د شهدا د تخیل اخیری حد ده د خوشحال غوندې بیدار په جار وای اننګی په غوندې تپات کیږي تا به څوک وي چې په زړه مې راوریږي. حقیقي دنیا کې خوار فقیر ملنګ یم بادشاهي مې جوړه کړې ده د مینې د خیالونو په نړۍ کې مې ژوند جوړ دی حقیقت نه په مجاز کې ښه تیریږي دا به څوک وي چې په زړه مې راوریږي. دا نظمونو یو شعر
د ختیځ ادبی بهیر مشر شاعر او لیکوال ضیاءالدین همتمل د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې راسره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه.